په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بډې اخیستنې په تور د عامې روغتیا وزارت څلور تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړي خوشبیني. د ژمي په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څنګه دی؟ دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي چې زه فریبا ظاهر قربانه یم. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. احمد شیبر وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د بې پولي خبریالانو په وینا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه هیوادونه دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا نږدې دېرش طالبان وژل شوي دي، او د امریکا منتخب ولسمشر شکایت کړی دی چې د ټرمپ د ادارې چارواکي د ده انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال د خپل کار لامل وشل شوی دي، او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. په پاریس کې د غمیشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو ویلی دي چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد، او یا هم د چاپیریال د تخریب نه مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلی دي چې اووه تنه د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وژل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکوونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه
د عامه روغتیا وزارت څلور تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوي دي، په توقیف کې دي.
رسولي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت ادارې پرون هم د 30,000 امریکایي ډالرو د اخیستو په تور د مشرانو جرګې د درې تنو د نیولو خبر ورکړ، او په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کسان په بلخ ولایت کې د بډې په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نابي ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي دي. د هلمند امنیت قمانداني ویان محمد زمان هم درد دي عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شغله هم در زیاتوی چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 48 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې څرګندوي چې دلیلی د سره د حمله له امله وفات شوی دی. دغه وزارت د دلیلی مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده، او ویلي دي چې د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلی په غزنی کې زیږیدلی او د قطر په پوهنتون کې انجینری لوستی و. دی په 1997 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د پروان د څارنوالۍ د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه وشوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وویل د شاغل مهربان پر موټر نن د سهار د 10 بجو خواته د غلام علي بازار په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې مهربان ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه موټر وان ټپي شوی دی. قدوسی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د پیښې څیړنه پیل کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. جو بایدن د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. همدارس د واک د لیش لپاره د اداري او بودیجې له لورې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
As our nation is in a period of transition.
جو بایدن وای اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې دی، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدېدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوی. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري، څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په جواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړې دي چې د واک لیشته لا هم تر دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د انتقال د ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر داده چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره وي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخه د امریکا د متحده ایالاتونو په همکاري نیولې ده. دا اداره وي کوکائین لدی شبکې نیولې دي چې ارزښت تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه راغلي دي چې د شبکې په ټول اروپا، جنوبی امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه. دا خبرونه
خبرونه ولزادې رادیو ریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي د سولې د ترسره سوي خبرو پاله ته خوشبينه ده، وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د شوزو حضور دی. اخو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وایي خوشاله چې د شلوري زلوبو د لسیز غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې ده. دا نور راپورونه هم لري د لسی او د ګوړي اچار او نیمه نړۍ مو د دې خبرونه د اونیس پروګرامونو تیر سره اوسي. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادي رادیو ته په واسطوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی څارنوالي معلومات نه دي شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایت لمخې تیر ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د بډو یا رشوت غوښتنې په تور نیول سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانیول سوی کسانو چړنی روانه دي.
چهار تن از مربوطات
امیر وختیا وزارت له مربوطاتو څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سارنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او عمومي ریاست سره په همکاري نیولې. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سارنوالۍ له لوري تر څړنې لاندې
دي. خاغلی رسولي زیاته کړه لوی سارنوالۍ ډاډ ورکوي چې د قضيه به د قانون پرنا کې وچړي او پایلې به له ولس سره شریک کړي. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې به سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړه چې دغه کسان بیګمه خام له وزارت ته اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک سرچینی څنګه وایي او نه یې هم لوی څرنوالۍ په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونای چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ستي امنیتي وزارت په تړاو د غجرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی څرنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پورې څرنوالي او امنیت ملي مشرانو جرګې ته کوم معلومات لیږلې نه دي دي واقع په مورد کې موږ غواړو چې دا بررسي او دا تحقیق قانوني شي. تر اوسه پورې دا خپل قانوني مراحل طی کړی نه دي. دا د اتهام او د مظنونیت په حالت کې
خغلی ازیدیار وای چې یو پلاوی ټاکل سوی ده ترڅو قضیه او شواهد وڅېړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به ورسته جرګه په دې اړه پریکړه کوي. لوی څارنوالي دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپول او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کیږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2.5 لک امریکایي ډالر $2.5 لک د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزیه کوفي د سولې د ترسره شوو خبرو پایلو ته خوشبینه ده. وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی، خو فوزیه کوفي وایي چې د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د اسلامي امارات او موقت دولت موضوع نه ده مطرح شوی. په دې اړه یو بل راپور زموږ د همکار په ژغ کې
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبري په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د خبري لستون زو ډکه خو هيله بهون کې وبللي. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز عمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره صدور مورده او یو وشت مادي لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیه کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوه هوکړه د خبرو په طرز عمل کې د مذاکراتو دی و اصل پتوګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لمړی هغه د خبرو د اساس پتوګه نه مني، بلکې د طالبانو د غوښتنې پتوګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړه طالبانو ته سیاسي هویت وربخلې دی.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است.
د دوحه د تړون بحث د طالبانو سیاسی هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسی هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او لډیرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه و او دا باید انعکاس پیدا کړي.
فوزیه کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز عمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوې دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې لدی وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروی او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي د غراز وایي چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅکله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه د مطرح شوی او په دې اړه خبر شوی راپورونه ناسم دي. هغه وایي چې د طالبانو ټینګار په اسلامي نظام دی او دا د هغوی لخوا هم د بحث وړ موضوع ده. میرمن کوفی وایي چې د خبرو په طرز عمل کې د طالبانو جنگ جهاد نه دی یاد شوی، بلکې یوازې جګړه او نزاع بلل شوی.
بار مطرح شد و خوشبختانه توافق
بازم بکلمه. خو دا خبر څو ځلې مطرح سو، خو داسې کلمه وکړول سوی چې حساسیت پرونکې نه وي، لکه بحران او نزا نه جهاد.
د افغان دولت د مذاکراتي ټیم دا غړي وایي چې د سولې د خبرو بل پړاو به د مرغومي په 14 نیټه په قطر کې پیل شي او د افغانستان په داخل کې د خبرو دوام یو غوښتنه ده چې امنیتي وضعیت ته په کتو امکان نه لري. د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر میاشتې په 12 نیټه په دوحه کې پیل شوې او نږدې 3 میاشتې دوام وکړ. په دې موده کې دواړه خواوې د سولې د اصلي خبرو پر طرز عمل هوکړې ته سره ورسېدل او ټاکل شوې چې تر یوې اونۍ پورې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زون جغل زده رادیو اوری دوستانو د زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. له آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځه شاوخوا زر پناه غوښتونکي په بوسنیا کې په سړه ژمي کې بې سرپناه پاتې دي. د تیر چهارشنبه په ورځ په لیپا کې د پناه غوښتونکو کم ته اور ورته سوی و. د رویټرز خبري آژانس د راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوخت دي چې دا پناه غوښتونکي چیرې ځای پر ځای کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناغشتون کې د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په 23 نیټه په لیپا کې د پناغشتونکو کمپ اور اخیستی و او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې سوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناغشتونکی دی.
تیری 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخارۍ نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسې وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 1500 پناه غوښتونکي اوسي، که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتر کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل سوی و. ټاکل سوی و دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 23 نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه و. اوس دا څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی، خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 6 میلیونه یورو ورکړې او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه کړې ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکو کې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداری ورکړې دی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ پر حالاتو له همتم کیږو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او هم د ده د انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو لا هم خنډونه سته. دا چې دا خنډونه څه دي له ملالۍ بشیر څخه واورو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ویل چې د ده ټیم د دفاع وزارت مشرانو او مدیریت او بودیجې په ادارو کې له خنډونو سره مخامخ سوي کله چې دوی هڅه کوي چې د واک د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي. په ډلاویر کې د خبرو پر مهال بایدن وویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه روښانه معلومات ترلاسه کړي. د وویل چې د ده ټیم غواړي د دفاع وزارت او نورو ادارو د بودیجې پلان ته لاسرسی ولري. بایدن وروسته له هغه خبرې وکړې چې د او د ده مرستیالې کاملا هاریس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنیو چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ده ټیم موندلې چې مهمو امنیتي ادارو د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همداراز د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا خبره وکړه. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون، د کورونا ویروس د مخنیوي او د چین لخوا د مخ پر زیاتېدونکي خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی دا و چې لومړی امریکا او د ده ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شا کړې وه. وروسته له هغه چې ټرمپ له جو بایدن څخه انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت د مرستیال په توګه انتخاب کړ. میلر د دسمبر په 28 نیټه یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت د همکارۍ هڅې د درو اونیو راهیسې ښې روانې دي. د دفاع وزارت چارواکو زیاته کړې چې دوی به په شفافه توګه د واک انتقال ملاتړ ته دوام ورکړي. په پینټاګون کې دا تغیرات وروسته له راغلی چې له ایران سره د امریکا اړیکې نورې هم ترنګلې سوي او ټرمپ تور پوری کړی چې په عراق کې پر امریکایي سفارت راکټي حمله ایران کړې ده. امریکایي چارواکو څرګنده کړې چې ایران په عراق کې د جنوري په درېیمه نیټه د امریکا په ډرون حمله کې د لوړ پوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو د کلیزې پر مهال دا اقدام د غچ اخیستلو په هدف کړی دی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او د نورستان ولایت چیرې چې د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکو یې د روغتیا وزارت واحد همکاري موسسې پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو نن ادعا کولی چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ولایته زموږ د همکار راپور ته پام وکړئ.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کیږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخ کې پرسامول پیدا کېده وو سمغه پرسامول هم نشته. او هوا یا خدای راشي ګورنه چې مریضانو ګوري، سپینګیرو ګوري، ځوانانو ګوري، موږ پیسې نه لرو، کلینیکونه نشته او رسوکو.
په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې، خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورځو بلخ ته. په بلخ کې د شوزو د حقونو یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅه ډب هلوکانو لخوا د شوزو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. دغه ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو ځورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلې دي او د دوی ټولنیز فعالیت یې کم کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شي.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلی رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د پدیدې دود بولي. د غلي رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د ځورونې د ګواښ لويري کورنۍ څو ځله له دې وختي څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسب یو شخص کې درشته ما کار میکنم، اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وزم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل برا وګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحوی دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د جنونو د ځورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته ځورونې سبب شوی تر څو په ټولنیز فعالیت کې د زوندا کماشی خغلی سامه وویل:
واقعا نگرانی هست، مخصوصا
واقعا دایوان دښنه ده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیاته شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسسات او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چار ریاست هم د کوڅه ډبو هلکانو لخوا دنجونو او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده. د بلخ د خزو چار ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې تاوتریخوالی 315 او یا پی حساب کړي چې لدغه ډیر شي د کوڅډبو هلکانو لخوا د خزو د ځورولو پیښې دي. د ښځو د حقونو فعاله مناسته وایي چې په کور کې د ماشومانو سمه روزنه کولی شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو د ځورونې کچه په اوږدمهالي کې کمه کړي. هغې زیاته کړه
تربیه سالم د خانواده ها باعث میشه که طفل
په کورنیو کې سمه روزنه پر دې تاثیر کوي چې ماشوم په ښه فکر سره ټولنې ته وړاندې سي. د اوږدمهال لپاره دا مسله په کوڅو کې د نجونو او ښځو د ځورونې کچه کمولی سي. ښه تربیه سوي ماشومان هم خپل او هم د بل حق پیژني او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقونو دفتر ویلي چې حکومت دې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د ځورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اند دي چې په ټولنه کې د ښځو د ځورونې د کچې زیاتوالی کولی شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینهو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دوستانو وړاندې په خبرونه کې موږ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د کوریا چارت افری پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو یو بل راپور هم اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی چې د شلوري زلوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په خپل سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوشی شولې. نور تفصیل په دې راپور کې وایي.
راشد خان وایي خو وخت دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي اعلان شوی. د کرکټ نړیوال شورا ته د خپل وروستۍ جایزه ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزه ګټلو خوشاله کړ او دا د دو او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر وو.
This award and I'm so happy for all the fans and everyone who supported me for this
نو په هیګم څو وایم زمي د مینوالو لپاره ډیر خوښم چې دا جایزه مې وګټله. له هغه ټولو مننه کوم چې زما ملاتړ کړی او هڅولې تر څو د لسیزې غوره لوبغاړې شم. ماته د افغان په توګه دا ځانګړی شی دی وی.
د لسیزې غوره لوبغاړو لپاره د جایزې ګټلو لړۍ د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 2000 کال په وروستۍ میاشت کې پیل شوې وه چې د ویرات کولی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کولی بیا د 500 لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوي دي. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولی او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری و او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات و او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله سوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په T20 کې تیر 19 کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او غنو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په ورستۍ لاستراوړنی خوخي خودلی ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخلا زده راډیو اوریدونکو نو دوستانو په کابل کې پوره څلور نیمه بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شي براورو.
د بیپولی خبريالانو ټولنې نن په راپور کې ویل چې لشتر لشه 50 خبريالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار لامل وشل شوې دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکونکي د رشوت په تور نیول شوې دي. د هلمند امنیتي چارواکي څرګندوي چې په ناوی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش طالبان وشل شوې دي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 38 کلونو په عمر وفات شو. د پروان د سرنوالي د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. له دې چاودنې د روغ وتلی دی خو موټروان زخمی شوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ترامپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي او د روسیې د فدرال امنیت اداروي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکاري نیولې ده.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان سپورتي خبرونه هم زموږ همکار احمد شیبر چمتو کړی دی په استوري کې را سره دی. شیبر سره
دروجن مننه. لمړی خبردار چې د هرات د ولسوالیو ترمن د فوټبال سیالیو په دوام نن تور غونډې لوبدلې د هرات د سندجان ولسوالی لوبدلې ته ماتي ورکړه. د هرات د ورزشي ادارې فني مدیر ضیاء الحق سیانن ازادي رډو ته وویل چې دغه سیالي د لوبغاړو د حسونی او د فوټبال په غوړه لیکي د غوړه لوبغاړو د ټاکلو لپاره پیل شوې دي. د شغلی زیاب خبره په دغه سیالیو کې د شینډنګ کاروخ سندجان شهرک تور غونډې ګلران کوسان او ګزری لوبدلو ګډون کړي. د هرات د ورزشي ادارې چارواکي وایي تر اوسه نه لوبي شوی چې لومړنۍ مرحله به د پنځشنبې پروس پای ته ورسی. د کابل د موتای سیالي چې د سولې جام په نوم لوی اونۍ را پدې خوا پیل شوی به نن د 500 غوړه سیرو په ټاکلو پای ته ورسیده. د افغانستان د موتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي رډو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د 40 نجونو په شمول 300 تنو د کابل له بیلابیلو کلبونو ګډون کړی وو. شغله محمدی وای د دې سیالیو هدف د لوبغاړو پیاوړتیا او راتلونکي کال لپاره د غوړه سیرو ټاکل په ګوته شوی دی. شغله محمدی وویل د سیالیو په پای کې 40 مېرمنی او 10 نارینه د غوړه لوبغاړو په توګه وټاکل شوی. د موټای فدراسیون چارواکو په وینا د یادو سیالیو ګټون کوي به د 1300 مریض کال موټای سیالیو کې ګډون وکړي.
مننه کوم احمد شیبر چې سپورتي خبرونه وړاندې کړه او دوستانو تاسو نه مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. زموږ خبرونه لا هم د ماشوم تر وبجو پر ادامه لري خو په همدې خبرونه کې د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. نیمه نړۍ او وروسته به د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی زملالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم.
د خبرونی موضوع پر ډیره ترخه چنجونو ته ولی مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولی یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي. په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسي کوی.
کنجونی د حقایقو پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غوښتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونې له مشرانو سره شریکې نه کړي څه به دي پایلې به ولري.
د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو په راتلونکو کې د ښځو د مدني حرکتونو او د ښځو ته د هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په ښوونځیو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې له مخې نجونې د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
زه سږ کال د دولسم صنف نه فارغه شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله. خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ماته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري، او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکړم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږې، ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوې، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوې، او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ماته وویل شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیسته یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې خبرې کوي؟ نور مې اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه، نو بیا په وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده، او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیاته مخامخ سوي، او دا خبره ورته د خوښنۍ وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی، او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا دی د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښی، خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی، او دا په دې برخه کې خپله کورنۍ پړه بولي. کې ډېرې مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګل بیبي هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي. خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی منل سوي 22 ډولونه په دود بدل سوي دي. له همدې کبله دوی د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي. خو د شوزو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست، او د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیالی سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده، او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلي دي، او ښه مثالونه ورکړي چې نجونې د نظر ورکون حق ولری حتما دوی باجرات او په خپل ورزینی کارونو کې په خپل ورزینی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه جونې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړونو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیری او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخیستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای سي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوای. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم زه له ځانه نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي، سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژوند د ستړیا ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویان د نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلی چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کینولو سره دوی ته د زمينه برابرۍ خول کی چې وکولې شي چې د ټولنې د آداب او اصول سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګامو چت کړی.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 متر نه 50 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د منی قانون لمخه د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پات کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پړ دي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصبا داسی وایي:
هر هغه څوک چې نجونی لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي د هر چا لخوا نه، هغه بیا بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د شوزو او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي، چې د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او ته حق ورنکړي چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر راتلو کې د ښځو د مدني حرکتونو لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي، او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر موقتاک لمنځه وړي. کله چې یو ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول دا چې بې سوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا ده چې کله چې د دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جامعه کې خپلې خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
خوږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي، او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول یې د بهر قوي دوربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلی دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلی؟ ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالی غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب، که رښتیا درته ووایم، نو مونږ ان له وړکتوبه غلی یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیز یا باغ ته وړو او میوه را پټوو. دا خو نو عادي خبره راته ښکاري.
نو د دومره وړو غلا او غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولای شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله، ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب، اجازه ده؟
او راځه.
صاحب، رامې وست. رازه.
رئیس صاحب، سلام علیکم.
خدای دې خیر کړی، لکه چې رئیس صاحب په لیدو لیواله شو. رئیس صاحب،
او خیم نو
څنګه دې داسې وخندل؟
وي دې ته خندا راغله چې دومره کمزور ای وړکی غل او دومره غټه غلا.
وز دی زلفو لقدر او قیمتم خبر شی.
لواده مخکی
گرانی استاد زلف خوشبوی می هر سهر لخوب پاسوی زکا چه تا ده مونگ ده کور لخواسر خوانزی تزی
گرانا دوم را دیده ما زلف خواهی دی؟
هو استاد زلف یو تار با پا طول دنیا ورنکم استاد زلف پا دام که نخطه هم خود دیر خوشحاله هم اولا که پا دام که نخط مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسنه کم گرانی اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیر اخواری کم
هیله که هم گرانه ویختان می توییگی ایکم یاو با دی پخلک اولویگی
دست موایه گرانه کاش که لس دانی اولویگی زد دوم را تالی نلرم چی ویختان دیده ما پخلک اولویگی
لواده وروسته
لسونه دیو منزل
اوه لگجر کوا چه دیر وگیم
خاطا غدی بشقاب می پلاس کی دی ها دروای خلا
چه شی دی پخ کړی دی
تور بنجان دی گرانه نه تا خو خیدل زکه می در تا پخ کل
مننه سما ده لګوبم راوړه
خا سیدا
دا څومره خوندور بنجان دی او دا ویخته دا ویخته دلته څه کوي دا څومره مردار خوره ده چې په خړو کې ویخته راخیږي غټای و غټای
ا څه وای
ته دی ویخته ته وګوره خی پیجنم چه دی تا ویخته دی اوف
اوهو ویختان می توییگی کم یاو با پکی غرزیده لیوی
غرزیده لی بوی ها لعنتی پتا لعنتی ویختانو کمی بیا پا کتخ کی ویخته ولی ده سر دی پاک در بانده خیلی ما
آقا و رازی دی در پیاد که چه صفتون آبده کول اوائل بده چه دی زلف پا خوشبوی دی را بیخیگم آقا
بیرخه گیگم ها آقا وقت زلفی وی زلفان و خووز ویختان دی ویختان
لکه پخوا به چه گندنه پخره بر پا کسو که خرسیده لا وز داغه سی مستریانم پا کسو گرزی آو دی خلکو ماشونی نجوده وی لکه داسه
ماشینونه راوڑای ماشینونه جوڑه او ده خاتی ماشینونه جوڑه او حالای پا زمانه تی جوڑه او ماشینونه جوڑه او ده خاتی ماشینونه جوڑه او حالا زرکوی راوڑای راوڑای چیسه خرابی طول جوڑه او پا زمانه تی جوڑه او ماشینونه جوڑ که ده خاتی ماشینونه جوڑه او
واو رو را پسوی جوڑه ای
چیزه خوی یو زلو گورم چی کم زی اورانده بیا در توام چی پسوی جوڑه ام
ترش کهی
ته یو ځل راوړه چې وی خوی ګورم کنه
ښه ده کاکا ماشین په څو جوړوي
څه شی وران دي
ګرځي نه
یو ځل یې راوړه چې وی ګورم
سم یې جوړوي
نو څه ناسم یې جوړوم دا دېرش کاله کېږي چې همدا مې کار دی
نه ودرې چې ماشین راوړم
زه ورشه راوړه زر کوه
دغه دی وی ګوره
اوهو دا څومره چټل دی ته دې ګردونو ته وګوره پکې ورک دی لگ خاوری خوبه دی تری سندل وی کنه
چی خاوری زو تندم بیا تو سکر که ابل زلم مستری را تا پاک او تیلی ور کرل
خوری سبا و آیم نو خدای مو جواندی لرا چی دمون کار در سر جور ده کنه اوز با مون سکول
دیختی آوائی خیلی سی چی اغا قانه خوی نو پسوی جوره ای
زد و سو افغانه با در نواخلم
که خو چی سمی جور که
زب غم آوسا
زه بیرته زر رازم
چی راتلی لگ چای واگیم در سر راوڑا دی سار چای منه دست کلی
خا
چی اوسی کم کم زیون لکرم چی دی بلی ورزی کارم پکی پیدا شی ماشینونه راوڑای ماشینونه جوڑه او دی خاتی ماشینونه جوڑه او حالای پا زمانه تی جوڑه او ماشینونه جوڑه او دی خاتی ماشینونه جوڑه او حالا زر کوی راوڑه چیسا خرابی طول جوڑه او
و ماما تو خبرونم را غلاوی او دیده کچی طول ماشینونه دی جوڑ کرل نونن بیچنگ را غلاوی
جلی ته نه پوهېږې، ځینې ښځې د پلارګنۍ کره تللې وي، که هغوی راغلي وي او بل که پرون لغ شوي ماشینونه بیرته خراب شوي.
کوم لغ شوي؟ هغه څه قسم دي؟
ته نه پوهېږې، لا وړه یې.
وه وروره، هغه ماشین دی چې پرون جوړ که خو به خی ټوپ اچوي.
لکه چې لقی کار ورکړی. خو را وړه چې جوړې کړم، بې احتیاطي ورسره کوئ.
پیسې خو به نه اخلې؟
نو سرې میاشتې رالیږلی یم چې پیسې به نه اخلم، که څنګه؟
خو صحیح دې جوړ کړی نه دی.
همدغه یو تومت پاتې و، دامو را باندې وکړ.
اوس مو د مدیر صاحب دفتر ته بیایو.
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم.
مدیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مدیر صاحب اوري؟
غږ دې نه راځي.
اوري مدیر صاحب؟
نه نه، غږ دې نه راځي.
اوري؟
نه نه، غږ دې سم نه راځي.
مدیر صاحب ماش راغلی. ماش راغلی که اخلی؟ مدیر صاحب ما ویل که یو رخصت راکی.
څه وایې؟ نه 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 اورم. الو الو،
کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 11، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4. Thank you.
تر څو ګرځم د زړه زخم می کاری شوم رسوا تا پیاری پجڑا زخمی بتر څو ګرځم د زړه زخم می کاری شوم رسوا تا پیاری آخر پجڑا را باندې وسو دمایا نتر زخم می کاری شوم رسوا تا پیاری آخر بزرگ باندی وسوا دمای نتاجنا دادم میکاری شوم رسوا تا پیاری تو دسترگی خماری دست